مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته د یارانو مشال د خبرونه کې هرکلی وایم. هیله د بخره غړم د یارانو مشال خبرونه لا روانه ده. غمم درته تاسو وړاندې کوم خو دا نیوز اور دی، یعنی د خبري غړې دا موږ به کې تاسو بلابل ریپورتونه وړاندې کوو. نو هیله ده چې موږ سره تر اخره پوري پاتې شئ. لومړی د خبرونو سرټکی. په بنو کې وسلوالو درې پولیس وژلي او دوه یې ژوبل کړي دي. د علي وزیر وکیل وایي هغه ناجوړه دی او په زندان کې ورته دوایانې نه ورکول کیږي. امریکا او اوکراین د معدنونو په اړه تړون لاسلیک کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې درې پولیس وژلي او دوه یې ژوبل کړي دي. د بنو پولیسو د مای په لومړۍ نیټه رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته بیګا د جومیل تاڼې په حدودو کې په سپینه تنګي چشمه کې شوې ده. پولیسو دعوه کړې چې دوی هم دوه وسلوال وژلي. پولیسو نه دی ویلي چې هغه وسلوال د کمې ډلې غړي وو. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په بیان کې راغلي چې په نښته کې وژل شوي پولیس د ترهګرۍ ضد څانګې کارکوونکي وو چې نومونه یې اسسټنټ سب انسپکټر بنیامین خان، کانسټیبل مصور خان او کانسټیبل انعام خان دي. د خبر پختونخوا په لکی مروت کې پولیسو له حکومت سره تر مذاکراتو او د غوښتنو د پوره کېدو تر ډاډ وروسته احتجاج ختم کړی دی. د اپریل په درېمه احتجاج کوونکو ته یو وینا کوونکی سرتیری شیرخیل وویل چې که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي بیا به مظاهره کوي. هغه سرتیرو د اپریل په نهشتمه خپل احتجاج پیل کړی و او غوښتنه کوله چې حکومت دې د وسلوالو په لاس وران شوي کورنه وژغوري، د تاوان معاوضه او د امنیت ساتلو لپاره دې جدید وسایل ورکړي. د مای په لومړۍ نیټه د لکی مروت پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د سرتیرو غوښتنې پر ځای دي او دوی منلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر وکیل وایي نوموړی ناروغه دی او درملنې ته لاسرسی نه لري. منیز کاکړ د اپریل په دیرشمه پر ایکس پاڼه لیکلي چې له خپل موکل سره پر ویډیو لینک خبرې وکړي او ورته معلومه شوه چې هغه ډیر ناجوړه دی. هغې دعوه کړې چې علي وزیر ته په جیل کې د درملنې سهولت نه دی برابر شوی او د پاکستان ریاست هغه ته د پښتنو د حقونو د غوښتنې د مبارزې سزا ورکوي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې حقلات څه نه دی ویلي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اگست په درېمه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټرکر د نشه یي موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پوره شوی و، خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ. مګر نوموړی بیا هم د پنجاب، بلوچستان او سند په بېلابېلو ضلعو کې د امنیت د ګډوډۍ د مخنیوي په نوم په بند کې ساتل شوی. د هغه وکیلان پر نوموړي د امنیت د ګډوډولو تور بے بنیاد بولی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پر پاکستان غږ کړی چې د هندي کشمیر په پهلګام کې د شوي برید په پلټنو کې دی همکاري وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اپریل په دیرشمه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې روبیو د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې وکړي او هغه ته یې وویل چې د اپریل په 20مه شوي دغه حملې د غندنې ضرورت دی او اسلام آباد له نوي ډیلی سره کشاله کم کړي. په بیان کې راغلي چې دواړو مشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې په دې رضایت وښود چې د ترهګر باید د خپل ظالمانه تشدد لپاره سزا شي. په هغه حمله کې شپږ وسله وه او اولسي وګړي وژل شوي وو او اولس ژوبل شوي وو. زیموري د کشمیر مقاومت په نامه یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه. هند پر پاکستان تور پور کوي چې په کشمیر کې له وسلوالو سره مرسته کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې ویلي چې مارکو روبیو د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره هم په هماغه ورځ خبرې وکړي او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې امریکا ورسره د ترګرۍ په ضد جګړه کې ولاړه ده. روبیو شنکر ته هم ویلي چې له پاکستان سره دې روانه ترنګلتیا کم کړي. امریکا له اوکراین سره د نایابه او ګرانبیه اوکراینی معدنیاتو د لاسرسي پیدا کولو لپاره تړون لاسلیک کړی دی. د اپریل په دیرشمه شوې د تړون د امریکا او اوکراین د بیا رغونې د پانګونې صندوق رامنځته کوي. او اوکراین هیله لري چې دا به د روسیې پر ضد جګړه کې د امریکا دوامداره ملاتړ یقیني کړي. د امریکا د مالی وزارت ویلي د تړون به د دواړو هیوادونو ته دا موقع برابر کړي چې یو ځای کار وکړي او ګډه پانګونه ترسره کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ تاسې اوریدلی شئ. اوس هم رپورټونو ته ورزو، لکه څنګه چې تاسو موږ په خبرونو کې وویل د علي وزیر په اړه باندې د علي وزیر وکیله منیزا کاکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم دا غوایي چې علي وزیر د سکر په جیل کې په داسې حال کې ساتل کیږي چې هغه ته د دوایانو ضرورت دی، د ناروغ دی او باید دوایانې ورته ورکړل شي. په دې حکله باندې موږ سره له کراچۍ نیاز علي د ټلیفون په کرښه راغلی دی، هغه سره خبرې کوو. نیاز، ستړي مشي، او که د علي وزیر د کیس په اړه او د هغه د وکیلانو د دعوو په اړه باندې روسي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړي.
ډیره مننه بشیر واخ صاحب، کوم خپلو اوریدونکو ته وایو نو تر سو پوری چې د منیزه کاکړ چې د علي وزیر وکیل ده په کراچۍ کې هم هغه چې کوم خبرې په ټولنیزو رسنیو باندې شیر کړي دي یا کړي دي، نو د علي وزیر پرون په کراچۍ کې په یو کیس کې اوریدنه وه. د دې لپاره عدالت ته دغه وړاندې کولو خو علي وزیر د ویډیو لینک په ذریعه په دغه اوریدنه کې چې کوم دی وړاندې کو او بیا ورسره د منیزه کاکړ خبرې هم شوې دي. دا هغه موږ چې سره اوس خبرې وکړو نو هغه راته هم دغه وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت چې دی هغه خنه دی، هغه د مخکنه د بختورګو بیا د شکرې ناروغي لري او اوس چې هغه ته د زړه مسله هم ده، نو د سکر په زندان کې چې کوم جیل کې ډاکټر دی هغه د علي وزیر درملنه کړې او هغه بیا دا تجویز ورکړی چې علي وزیر دی په کراچۍ کې یا په بل بهر غټ اسپیټال کې وښودل شي چې ښه درملنه وشي. خو د دې یوه اونۍ وشوه، تر اوسه د جیل چارواکو اجازت علي وزیر ته نه دی ورکړی او نه یې بوتللې دی چې بار داغه درملنه یا علاج چې کوم دی وشي. علي وزیر چې دا مهال د سکر په زندان کې بندې دی، دی په یو لسمه پروري هم دغه زندان ته منتقل کړی شوی وو. د دې وړاندې دی په بلوچستان کې بندي وو په حبس سیمه کې. په سند کې په علي وزیر باندې څلور مقدمه تر اوسه پورې دا تازه ښکار کړی شوی دی چې په دریو مقدمو کې د علي وزیر بیا ضمانت شوی دی، خو دا څلورمه مقدمه چې په نوابشاه کې ښکار کړی شوی ده او په دې مقدمه کې هم په علي وزیر باندې د ریاستي ادارو خلاف ویناګانې کولې او د خلکو راپارولو تورونه شامل دي. نو په سکر کې په نوابشاه کې ځای عدالت په دغه باندې چې کوم د علي وزیر وکیلان دي هغوی د ضمانت خواست کړی دی، خپله فیصله یې محفوظ کړی ده. په 18 اپریل به اوروله، خو په سن کې دلته د وکیلانو هرتال کم چې د نوي اوبو نهرونه وتل د هغې پر ضد باندې ټولې لارې بند وي، وکیلان په احتجاجو، نو دغه فیصله بیا ونه شوه. خو اوس عدالت د هغې لپاره 10 مئی تاریخ ټاکلی دی چې خپله محفوظ کړې فیصله به په 10 مئی باندې اوروي. بشیر کوخسر
دې کې مخکې هم داسې ضمانتونه شوي وو، ځینې مقدمې په ده باندې راغلې وي، هغه چې دی بیا بیرته چې د عدالتونو کې خو چې کله راووځي د جیل نه بیا نور پولیس ونیسي. په دې اړه باندې څه وایي د علي وزیر وکیلان چې ولې داسې کیږي؟ آیا په ده باندې مقدمې ډېر دي او که نه دی کوم سازش بولي؟
دا پی ٹی ایم چې کوم غړي دي په کراچۍ کې یا چې کوم نور مشران دي، نو هغوی خدا سازش بلی. دا پی ٹی ایم وکیلان چې دي نو هغوی هم دا وایي. کدا علي وزیر قضیو ته منګه وګورو نو د تیر کال په اگست میاشت کې په اسلام آباد کې هغه مهال ونیولې شو چې د موټر ګاډي د یو موټر سایکل سره ټکر وشو. د هغې وروسته علي وزیر باندې دوه مقدمې درج کړې شوې او چې په دغه دواړو مقدمو کې په راولپنډۍ کې د علي وزیر ضمانت وشو او د پی ٹی ایم غړو وکیلانو دا ګڼله چې شاید علي وزیر به بهر راشي. خو دا غي رستو د راول پینډي ډیپټي کمشنر علي وزیر د یوې میاشتې لپاره، یعنی د نظم د خرابېدو چې کومه ماده ده 3 MPO دا غي لاندې ونسلو. بیا دا غي رستو علي وزیر چې هغه موده پوره شو نو بیا د بکر زندان ته چې کوم دی واستو، نو دا سي تر اکتوبر میاشته پورې، د 11 اکتوبر پورې علي وزیر د پنجاب په بیلابیلو زندانونو کې بند وو، خو په 11 اکتوبر د بلوچستان پولیسو ته وسپاره او بیا یو ورځ وروسته د بلوچستان پولیسو دا ښکار کړه چې علي وزیر چې په کم د بلوچستان ساحلي سیمه ده حب ګډانی زندان ته استولې دي او دلته په علي وزیر باندې دوه مقدمې ښکار کړې. نو د پی ټی ایم وکیلان وایي چې هغه مقدمه هم د علي وزیر په ضد هغه محل درج شوی وی چې علي وزیر د مخکې نه دړمبینه د کراچۍ په زندان کې بندو، یعنی دغه مقدمه هغه جالی بللی او بیا چې د هغه اسناد یا ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړو، نو په حب کې ځای عدالت علي وزیر په هغه مقدمو کې بری کړو. خو وروسته بیا د حب ډیپټي کمشنری دیوی میاشتې لپاره علي وزیر د 3 MPO لاندې بیا بندي کړو. هم دغه سی بیا په حب کې پالي وزیر دوه نوري مقدمه هم ښکارا شو، په هغه کې بیا ضمانتونه وشول. خو بیا سخت کال د فروری په 11 علي وزیر سکر زندان ته راوستل شو، دلته پیدا څلور مقدمه راښکار کړی شو. د پی ټی ایم په غړو یا پالي وزیر چې سونه هم مقدمه تر اوسه ښکارا کړی شوې دي، نو په هغه کې چې کوم تورونه لګي د پی ټی ایم د وکیلانو په وینا، د هغوی د غړو په وینا چې هغه یو شانتي وي چې د جلسه کړي، هغې ته ویناګانې کړي او د ریاست او ریاستي ادارو خلاف خلکو راپارولو هڅې کړي، نو پی ټی ایم مشران یا علي وزیر وکیلان تل دا تورونه چکم دی غلط بولي او دا وایي چې هغوی د خپل قانوني چکم حقونه دي یا د پښتنو چکم حقونه دي، د هغې دپاره قانوني او پر امنه مزاحمت کوي یا سلیزه لارې خپله کړې ده. خو دا هغوی په ضد دا مقدمه درج کیږي.
سمه ده، ډېره مننه نیاز، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د علي وزیر د کیس په اړه مو اوریدل چې حکومت وایي که هغه خوشی شي نو دا د امنیت لپاره خطر دی، بے امنی اسے جڑی گڑبڑی اسے جڑی کی، خو داغ وکیلان وائی چھ نموڑے یو سولیز کستے او پکارتا چھ خوشی شی. تاسے مشال ریڈیو تا ہوگی
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتریخ اس دیشے
ایپ او گوگل پلے سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
اور ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جوندے اور ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
اور ایدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سے لکھے
MSHAARADIO
او ہم دا اس تری گٹا پور تک ہے
بالکل. اوریدونکو تاسو هم کوئ شئ هم دا اوس د مشال ریډیو ایپ ډاون لوډ کړئ او زموږ خبرونه په شفافي او رڼې واوري. اوس یو بل رپورټ ته ورزو. د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې پولیسو خپل احتجاج له حکومت سره تر خبرو وروسته ختم کړی دی. د اپریل په 13 نیټه د پرلتوالو مشرانو وویل چې حکومت یې غوښتنې منلې دي. هغو پولیسو غوښتنه کوله چې حکومت دې د هغو سرتیرو کورونه ورغوي چې وسلوالو ویجاړ کړي دي. دوی د امنیتي وسایلو غوښتنه هم کوله او د لکی مروت پولیسو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په ترګرۍ کې غزبونو شو، پولیسو سره به مرستې کیږي او ټولې غوښتنې یې منل شوې. عمر دراز وزیر یې نور حال درته وایي.
لکی مروتو کې پولیس سرتیرو د اپریل 9 نه د خپل غوښتنو منلو په لړ کې پیل کړی لاریون د اپریل په 13 ختم کړی او وایي چې پولیس افسرانو یې غوښتنې ومنلې. پرون د مذاکراتو وړاندې دوی بیا د لکی ټاون کمپلیکس دروازه تړلې وه. د ټولو دفترونو چارواکي او راغلي خلک بیا یې سر کړی ول چې دغه مهال یې کمپلیکس ته راتلونکي فوزي ګاډي هم یې سر کړل او تاوتریخوالی جوړ شو. خو په منځ کې افسرانو د خبرو د لارې تاوتریخوالی ختم کړ. ټاون کمپلیکس کې د مرسیال کمشنر، اسیسټنټ کمشنران، ڈی پی او او نورو محکمو او فوزی چارواکو دفترونه دي. د دوی په وینا چې د دوی یو سرتیری پولیس محکمې په احتجاج له دندې لرې کړې، هغه بحالي، پولیسو ته وسایل ورکول او امنیت ټینګښت لپاره د پولیسو قربانۍ تاییدول یې په غوښتنو کې شامل وو چې د دوی په وینا افسرانو ټولې ومنلې. پولیس سرتیرو دغه احتجاج د لکی مروت پولیسو اتحادیه پولیس امن کمیټي د سیوري لاندې پیل کړی وو. د احتجاج یو ګډونوال د پولیس امن کمیټي مشر خالد مروت د غلطه وینا کې وویل چې د دوی غوښتنې ومنل شوې، پرلت ختم شو، د خپل جایز غوښتنو لپاره به بیا هم راوځي کنه پوره کیږي.
او دی والا کی مروت پولیس تو لوډی لري شکریا دا کو مش سره ودرې دل چې کوم احتجاج وو کو بدر نه وکړي و پولیس لای چې خپل افسرانو خلاف وکړي و چې وسایل وو غشتل او لور بچرا سي مطالبات وو جایز مطالبات وو. نو هغه مش سره افسرانو وبلل او مذاکرات مو ماشاءالله کامیاب سلو خپل حق پر چګېرو هر دم چکلا هو چوک مش خپل حق لرا کوي.
د احتجاج یو بل ګډونوال پولیس سرتیری شیرخیل د غلطه وینا کې وویل چې افسرانو یې غوښتنو منلو ډاډ ورکړ. احتجاج ختموي د کم پولیس سرتیرو چې وسله والو کورونه ړنګ کړي حکومت باید تاوان ورکوي. د لکی مروت پولیسو ایس پی انویسټیګیشن مراد خان د غلطه خبریالانو ته وویل چې په احتجاج راوتی پولیس سرتیرو سره د دوی افسرانو مذاکرات وکړل، د دوی جایزې غوښتنې ومنل شوې. پولیسو ته د وسایلو ورکولو لپاره د نوموړي په وینا افسران لګیا دي. کم سرتیری چې ترهګریزې جګړه کې اغیزمن شوي هغوی ته هر ډول مرستې کومک به کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په هند کې د هند ترین دار اعلان دی کشمیر کې څو ورځې مخکې یو برید وشو، تغې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې د پیلېدو ګواښ یا خطر موجود دی. دا چې کشمیر د ځمکې له هغو سیمو څخه ده چې تر بل هر ځای پکې زیات پوځونه موجود دي، دا ولې داسې ده؟ دا په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی دی چې داود خټکی پښتو ژباړه درته اوروي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پوله چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې ایټمی طاقتونه پاکستان، هند او چین داوه لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري. چریخې په 1846 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ته رسی. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړې وه. سیکان د دې جوګه نه وو چې د جنگ تاوان ورکړي، نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهو ریاست په حکمران مهاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه، خو انګریزانو د سیمې واک خپل ځان سره وساته. په 1947 کې چې انګریزان له هندوستان اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغل، نو د متحده هندوستان سباندی 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کولی شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر 80% آبادی مسلمانان ول، خو په سر کې مهاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه هلته لشکرکشي وکړه او بیا یې د خپل پوځ للارې. مهاراجا له هند نه مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو، خو مهاراجا ته یې د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوځ قبایلي لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت هلته جنگ ودرېد او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم له لارې د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر دا دمه نه دی شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریز لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یوه د پاکستان په ولکه کې ده. په 1928 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر هغه شرقي برخه له هند اونیوه چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نښلوي. نن ورځ د کشمیر 45% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1950 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پورې کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را په دیخوا په دغه شخړه کې تر 45,000 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینی سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپل برخه ګڼي چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لنجا په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند د نورو سیمو هندوان کولی شي د کشمیر اوسیدونکي جوړ شي چې وړاندې له دې اجازت نه و. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پورې کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي، چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تبت او د چین په سینکیان کې ناسمو حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوي جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړولی شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور ایدن کو تاسو مشال ریډیو او ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا اوس روان دي. تاسو د واتس اپ چینل د لارې هم زموږ خبرونه تر لاسرسي پیدا کوئ شئ، خامخا ورشي. د کورمه په زینو سیمو کې انټرنیټ بیا فعال شو دی، خلک ورته خوشاله دي. خوای پر انټرنیټ دی او کس د کومې ویډیو د خبرولو لوجه باید ټولې سیمې ته سزا ورنکړل شي. د دوی په وینا حکومت په هر مسله کې انټرنیټ نه بندوي. د پاکستان حکومت د اپریل په میاشت کې تر هغه وروسته د کورمې په ځینو هغو سیمو کې انټرنیټ بند کړ چې پکې د شیعه سنی کشالې د زیاتېدو ویره وه. حکومت وایي انټرنیټ یې د ناامنۍ مخنیوي لپاره تړلی و، خو خلک وایي د انټرنیټ بندېدل ورته ډېرې ستونزې جوړوي. طارق اورګزی په دې هکله رپورټ لري.
د کورمی اوسیدونکو لا وو میاشتو معطل شوه د 3G او 4G انټرنیټ بیرته په بهلې دلو د خوشاله اظهار کړی دی. د پړچینار یو ځای مشر تاجر حسین مشال لډیو ته د مئی پر اولنی نیټه ویلي کچو هم د انټرنیټ سیګنل هغه شان په بوره ډول نه دی بحال شوی، خو دومره ده چې حکومت تر باندې بل اخره لګولې بندیز ختم کړي چورته دوی ډیر خوشاله دي. حسین زیاتوی په سیمه کې د موبایل انټرنیټ لا بندیدلو سره نه یوازې عام اولس بلکې مقامی زده کوونکي، مسافر او کاروباری طبقه متاثره شوه، خو اوس چې یو ځل بیا بحال شو نو بیرته د حکومت لا بندولو ډډه وکړي.
نو طالب علمان یا سټډنټیان چې دی نه محروم وو، اوس هغه ډېر خوشاله دي په دې چې دغه یعنی بحال کړلی شو. بل طرف نه مسافرین چې دي بهر ملکونو نه آر سړی غواړي چې زه خپلو بچیانو سره نیخ په نیغه وګورم د انټرنیټ په ذریعه، هغوی سره یعنی تصویرونه وګورم، خبرې وکړم مخامخ، نو هغوی هم خوشحاله دي او هغوی باندې یو ښه اثر دی. خو بیا هم دغه ګیلا خلک لري څه د سیګنل کوم سپرینت څه د کوم طاقت دی چې هغه په کار داده چې یعنی زیاد دي، ولې چې سپرینت کم دی هغه وجنا اکثر د خلکو کوم تماس دی هغه کې خلل
رسی. په کورما کې تیر کال پر 28 ستمبر حکومت تر هغه پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو چې په بشرو کې شیعه سنی ډلو ترمن جګړه تر شروع کېدلو پس په ټولنیزو رسنیو لکه کې ډک او سخت دریزی خوراولو ویډیوګانې د خبره کېدلو سلسله شروع شوله. د ضلع انتظامی ډیپټی کمشنر اشفاق خان رسنیو ته پر 10 اپریل ویلي په علاقه کې د سختو او خراب شوو حالاتو له امله د موبایل سہولت معطل کړی وو چې مقصد یې هغلته امنیت یقیني کول وو، خو اوس ترخه وضعیت حاصلېدل وروسته دای بیرته بحال کړی. په دغه اړه د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي حکومت د سیمې انټرنیټ پر دغه بندوي چې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې پر خپرېدلو هغلته اکثره حالات حساس ګرځيږي، نو اوس یې دا بحال کړو. لسمې هر وګړي تمه لري چې دا به نور د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
اوس مو بیا حکومت نه غوښتنه وکړه چې مهرباني وکړو چې تاسو د 3G 4G کولو کولو 3G 4G متای چې پرون شپې را کولو شوال، نو موږ حکومت شکریا ادا کوو خو کوم نه هم دا مطالبه کوو که اهل تشریع او اهل سنت کشران دي او که ستودنتان دي، هغو نه دا مطالبه کوو که اوسو مهرباني وکړو چې تاسو داسې شر والا فساد والا ما تکرارونه شیر کول ښه میسج نه دا، بلکې دا ته وایم چې دا د مسلمانو کار نه دی، دا اسلام دا اجازت نه ورکوي.
کورما یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نورو شخړې شته چې ورباندې ډېر ځل خونړي جنګونه هم شوي دي. په سیمه کې تر تازه جنګونو وروسته دواړه فریقین د کوهاټ پر علاقه کېناستل او په خپلو کې پر 14 نکاتو اتفاق تر راتلو پس د امن یوه معاهده وکړله چې پکې یو شک په ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو او پوسټونو له لارې فرقایزه جګړو ته د لمن وهلو داسې کارونو مخه نستلو په اړه دی. د سدی امجد علی بنگش مشال رډیو ته د زیارت پور زویلی په سیمه کې اکثره انټرنیټ ور باندې بندول کیږي چې دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف ورزي ده بلکې عدالتي حکم هم نه منل دي. بنگش زیاتوي که څوک غلطي کوي نو قانون شته حکومت دې سزا ورکړي، خو انټرنیټ پر بندولو د یو تن ذاتی عمل سزا ټول کام ته دې نه ورکوي.
ټیکنالوژي دور دی، 5G دور دی، دی دور کې هم څه دنیا نه خلک کاټ شي نو ډېرو مشکلو سره مخامخ شي، خو بیا هم علاقه داسې دی چې خلکو ته اویرنس پوره نشته، نو یو داسې خلک دي نوي علاقې کې شته چې هغه دوره ایجوکیشن یې نشته، لکه مطلب دا دی چې پیپر ایجوکیشن ښه شته خو بیهیویر ایجوکیشن نه وي، نو هغه یو داسې اقدام وکړي چې هغه مجبوري نه بیا ګورمنټ نیټ بند کړي، نو یوه کار د واجې نه بیا ټوله علاقه دنیا نه کاټ شي. روان کال چې کومه معاهده وشوه هغه کې 14 شکونه وه، یو شکم شک څه و هغه په سوشل میډیا باندې، چېره سوشل میډیا باندې چې څوک ته سوشل میډیا نیگیټیو استعمالوي تو هغه کې لکه مطلب دا دی گستاخی کیږي یا د چا پرسنلټی یا مطلب چا قومیت خلاف یا مطلب دا دی چې کومه مقدسات دي یا صحابه او اهل بیت خلاف چې کوم زبان استعمالیږي هغه باندې باقاعده شک پہ دے کے اوچن اکثر ایکشن گورنمنٹ وہ سری سینٹ وارم خستو خو بیا هم د اردو سایډ نه دا په سوشل میډیا باندې شتام مخکیم غندلیم شوی دی، او دین علاوه اردو کومونو دا ډیمانډ هم دی چې آئندہ داسې چوک کوي او کور دا دی چې کوم قانون دی د سوشل میډیا چې هغه قانون مطابق دی تا
په کورما کې هغه ځایونه چیرته کې پی ٹی سی ایل سروس شته هغلته خلک له ڈی ایس ایل انټرنیټ استفاده اخلي، خو د ضلع ډېرې سیمې داسې دي چې ورته یاد سروس لاین نه دی ورغلی او خلک یوازې موبایل انټرنیټ استعمالوي. په سیمه کې دا نهم ځل و چې حکومت د علاقې عام ولس ته 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لگولے وو. تر دے مخ کی د 2023 کال په اکتوبر او دسمبر میاشتو کې د 600 تر مین جنگونه تر شروع کېدل پس پر ټولنیز رسنیو د یو بل مقدساتو خلاف ویډیوګانې د خبرېدلو پر دې عمل کې یاد سہولت معطل کړ شوی وو. په 2018 کال کې په عمومي توګه د بدامنې ځینې پیښې تر رامنځته کېدل پس حکومت د سیمې انټرنیټ 15 کاله تړلې وو چې هغه بندیز وروسته پر عدالتي حکم لری کړی شو. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې، دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شئ. د خبرونې نیمای کې یو راځي د خبرونو لنډیز ور. د خبر پښتونخوا په بونو کې بیګا وسلوالو د ترګرو ضد درې پولیس وژلي او دوی ژوبل کړي دي. د بونو پولیسو نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې وویل چې د وسلوالو پولیسو ترمنځ نښته بیګا د ډومیل تھانې په حدودو کې په سپینه تنګي چشمه کې شوې ده او دوه وسلوال هم پکې وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي علي وزیر وکیل وایي نوموړی ناروغه دی او درملین ته لاسرسی نه ورکول کیږي. منیزې کاکړ د اپریل په 10مه پر ایکس پاڼه لیکلي چې له خپل موکل سره په ویډیو لینک خبرې وکړي او ورته معلومه شوه چې هغه درملین ته ضرورت لري خو د پاکستان ریاست هغه ته د پښتنو د حقونو د غوښتنې د مبارزې سزا ورکړي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. علي وزیر د 2023 کال د اګست په 3مه په اسلام آباد کې نیول شوی وو. تر هغې وروسته د بلوچستان، پنجاب او سند بېلابېلو ضلعو کې بندي کړل شوی دی. پر هغه تور دی چې امنیت ته خطر پېښوي او ګډوډي جوړوي خو د نوموړي وکیلان دا تورونه ردوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پاکستانی او هندي چارواکو سره په جلا جلا خبرو کې ویل دي چې تر خپل منځ ترمنځ کشالی ختم کړي. مارکو روبیو زیاته کړې چې د هندي کشمیر په پهلګام کې د شوي برید په پلټونو کې باید پاکستان همکاري وکړي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10مه په دې اړه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویل چې روبیو د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې وکړي او په جلا ډول د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. اوریدونکو مشال ریډیو دا تاسو زموږ غږ امدا اوس د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې او د مشال ریډیو د موبایل ایپ د لارې هم اوریدلی شئ. اوس یو رپورت اور زوم ملګری ملتونه وایي له پاکستان او ایران افغانستان ته تازه ستنو شو کډوالو کې ډیری امنیتي او اقتصادي ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پرون ویل چې افغانستان ته په جبري ستنو شو کې هغه افغانان هم دي چې د طالبانو د حکومت له لاسه یې د ژوند ژغورلو لپاره نورو هیوادونو ته کډه کړې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. اکرام الله اکرامي تفصیل درته وایي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیچسیار خبرداری ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیچسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9مه یې خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور رستول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیچسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربېره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه ویستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دې ورته د سرپناه زمینه برابره شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره کوم ته دلته جای کور را کړ شي نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به وروره ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما ته خپل جای نه ده معلومه علاقه نوم یې زده ده نور مې ولا که په سترګو لیدلې دلته کوم ته کور را کړ شي یا موږ ته لږ جای را کړ شي مثال چې موږ سکنت کرا شي نو ډیره مناله به ډیره غټه غټه مهرباني به.
له ایران په جیبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشته ازادي راډیو ته وویل
موجود ایران په زور را وستو را دی مرزی کړو او وستزیات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوانیو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسیز موږ سره ډیر ځلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او په سیمه کې د ثبات د راوستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ایستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هېواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستانه غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هېوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هېوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. اوریدونکو دغه زموږ پتی دی د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو بلابل خبرونو ته په دغه ځایونو کې هم لاسرسی پیدا کړئ. پولیس وایي په پېښور کې یوه زنانه پولیس اهلکاره په ډزو وژل شوې ده. د وژل شوې پولیس اهلکارې ورور عصمت علي رپورټ درج کولو په وخت شاپور تاڼۍ پولیسو ته ویلي 38 کلنه توصیف بیبي د خپل میړه څخه خفه د پلار په کور کې ناسته وه او عدالت کې کیس روان و چې وژل شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښې کېږي په خیبر پختونخوا کې په خصوصي ډول او په پاکستان کې په عمومي توګه. ډیرو ځایونو کې داسې پېښې شوې دي چې ځینې ښځې په مختلفو نومونو باندې وژل کېږي. د دې مخنیوی څنګه کېدلی شي او آیا په ټولنه کې داسې څه پوهاوی راتللی شي چې د ښځو حقونو ته احترام وکړي؟ خالده نیاز یې په اړه تفصیل لري.
د ښځو د حقونو د پاره کار کوونکي د غیر دولتي سازمان اورت فاونډیشن غړي سیمه منیر وایي غربت، بیروزګاری، گرانی او نشه ځنی هغه وجوهات دي چې له وجې په کورنی تشدد کې زیاتواله راغله دي. نوموړي وایي د کورنی تشدد مخنیوي د پاره باید په قانون صحیح مانو کې عمل درآمد پیل کړل شي.
دلته ډېر زیات ناقص قانون سازی شوې ده. بل خبره دا چې کم قانون جوړ شوی دی په هغه عمل درآمد هم نشته. سلور کالو شو خو په هغه عمل درآمد هم نشته. نو ښځه چې دا چونکې موږ معاشرتي توګه باندې هغه داسې ساتلې ده چې هغه موږ ته یو ګډه بیزه لګي، نو چې د سړو فرسټریشن زیات شي نو وهل ټکول نو والے تر قتل پورې د ښځې باندې هغه خپل دا ډپریشن ختم کوي او فرسټریشن ختم کوي. او که د دې مخنیوي لپاره کار کول غواړو نو ډېر اهم خبره دا ده کې چې خو خلکو ته معلوم چې قانون شته دی ملک کې. بیا قانون نافذ کولو والا ادارې چې دي په کار دي چې هغه د خپل فرض پوره کړي. هغه په دې کې نه ځي چې دا د کورنۍ معامله دا وکړنه ده، نو که هغه خپل فرض پوره کړي بیا هم د تشدد مخنیوي کې دي شي.
صنفي برابرۍ او جمهوریت لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال فروری کې راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی کال 2023 کې پاکستان کې په ښځو د تشدد 2014 کیسونه رپورټ شوي دي. راپور تر مخه تیر کال ټول هیواد کې د ریپ 15,300 یو کم سلویخ کیسونه مخې ته راغلي دي. همدغه شان د 40,000 نه سیوا ښځې تښتول شوي. د کورنی تشدد 2,213 او د غیرت په نامه د وجنې 1500 او 1200 کیسونه رامخته شوې دي. د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبره او سماجی فعاله زیبون نسا مشال ریڈیو سرا خبرو کی ویلی خزو باندی نہ صرف جسمانی تشدد کولی شی بلکہ ذہنی تشدد پی ہم کولی شی ولی د کورنی تشدد قانون پا اڑا خزو کی پوہا نشتا
اگر ہر سمرستڑی بیمار ہے کہ ہر خبر ہے ہوا با اگر میل تبا سڑی تبا ایکٹیو ہوسی گی ائی کی معمولیشن کی تکلیف را شینو اگی باندی اگر منا نہ نشتا دے چدا خزا یا بیمار ادا یا دا غدا ریسٹ پکار دے دب کے فیمیل لپاره نشتا دا ما ډیر کتلی دی دا تجربه می شوی دا ما دی 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 ایون دی حدا پوره چې کما خزا خپل حق لا आवाज اوچت اینو غی لپاره چې دی ډیر زیات مسائل را پیدا شي خپل پر دی ور سره سات نه ور کوي دی حدا پوره چې سونا کیسه ما دا سی کتلی دی چې فیمیل قانون مدد وغوړي نو هغه مکمل طریقه سره صحیح طریقه سره قانون عمر سره سنسیر نه هغه شنه چې کم طریقه باندې پکار
د پیښور های کورٹ وکیلا زینب افتخار وای خیبر پختونخوا کې په خزو د کورنی تشدد مخنیوي لپاره کال 2021 کې قانون جوړ کړل شوی دی. دا وای کچرې یوې خزې باندې کور کې تشدد کیږي نو هغه کولی شي د عدالت دروازه وټکای.
ډومېسټک وایلنس اینڈ پریوینشن ایکټ 2021 دا بیل چې دی دا پاس شوی دی او دی کې د دې چې په زنانه باندې یو کس گریلو تشدد کوي نو د هغې سزاګانې مختص شوې دي. نو چې یو ښځې باندې څوک تشدد کوي او هغه عدالت کې ثابته کړي نو د هغې 500 کالو پورې سزا ده او هغې 3,00,000 روپۍ جرمانه هم ده. دویم خبره دا ده چې کله دا تشدد کیسې دي نو هغه هغې بل کې دا ویلي شوي دي چې دا به عدالت کې اشپیتو روزو دننه دننه دا کیس چې دی دا به مطلب ڈیسائیڈ کرے.
قانون پوهان او د ښځو د حقونو مبارزي وای چې قانون باندې صحیح عمل نه کیدو د پلټنو نظام کې کمزوري ښځو کې د قانون په اړه د پوهاوی کمی او منفی ټولنیز رویې په ښځو د تشدد کیسونو کې زیاتوالی وجوهات دي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشئ. اول ته زموږ ویډیوګانې وګورئ. په کورم کې یو شمیر سکولونه داسې دي چې د استادانو د کمی د مسلې سره مخ دي. په دغه کې پر مناتو سیمه کې د جنکو سکول هم شامل دی. په دې سیمه کې له یادو سکولونو ټول استادانو تبادله کړې ده او بیا ورنه لرې شوي دي. په کورما او په نورو قبلي سیمو کې نه یوازې سکولونه د عملیاتو او جګړو د وجې نه خراب شوي دي، بلکې په هغه کې د سهولتونو د نشوالي له وجې هم خلک یا زده کوونکي چې دی نه ورځي سبقونو ته، ځکه چې اکثره ځایونو کې سکولونو کې استادان نشته او یا هم د آبادۍ څخه ډېر لرې دي. په ځینو سکولونو کې تشنابونه نه وي او په ځینو سکولونو کې د سر چتونه نشته. په دې اړه د طارق اورگزی رپورټ اورو.
مو د استادونو راوستي او د مو سکول ډیر په غسر جوړ شو د حکومت جوړ کړه د پوج په کې استادونو نشته دي. کچې ته مو د حکومت استادونو راو نه ستول نو مو به احتجاج وکړو.
فریال پناما د جنې د دویم جمعه زده کوونکې دا چې په سکول کې استادانو د کمی مسالات راپورته کیدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځنی کور مې په منتو کې دی، چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا 350 زده کوونکو ته سبقونه د خودل لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه ته پورې دی چې پکې ضرورت د څلويخ زده کوونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسۍ لمخه لګ تر لګه
د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جماعت یوې بل زده کوونکې صوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه ووایي، خو په سکول کې استادان نشتا چې داسې د علم حاصلولو له بنیادي حقه د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ دپاره ټیچرو بندوبست وکیو او مونږ دپاره د ټیچرو څه نسه وکیو. مونږ سره صرف ریګولر یوه ټیچر ده او زمونږ سکول ته 300-350 ده او ایجوکیشن چې کومه افسره ده میډم یاسمین مونږ سره ډېر هیلپ کړی ده. موږ ډېره ډېره شکریا ده کوو. منتو په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنکو فرست پوزیشن اخیستی دي. جنکې د چانه کمی نه دي، زمونږ خپل کور او خپل معاشري دپاره نه، خپل کوم او خپل ملک دپاره څه نه څه کول غواړو، مو خپل تعلیم کول غواړو.
په منتو کې موجود د جنکو دا سکول په 2018 کال کې د پوسټر نگرانۍ لاندې د کرونونو روپۍ په لګت جوړ کړی شوی. په 2020 کال کې یا سکول ته پر پی ټی سی فنډ برتی شوی. 4 استادان تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي هلې ځلې په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت مودا تر پوره کېدلو پس هغه ټول استادان له خپلو دندو لرې کړی شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکي غزنی ګول پر 9 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ټی سی فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یوه بله استاذه هم تعینت کړې وه. خو 3 میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یوه مقامي جینۍ د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګل زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي، خو د تعلیم په لړ کې د سهولتونو کمی له کبله داسې نه شي کولی.
ضلعی انتظامیہ پمرستہ د جنکو دوپہر منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو. چلو ٹیچرونی پی ٹی سی پن نو تحیر شوی دوا کولا وچلے دو چکل پی ٹی سی پن ختم شو اسکول بند شو. بیا یو ولنٹیئر مقامی رضاکاری ٹیچری اسکول اپنے مدد آپ کے تحت چلوی بس بند دلی تا نږدې شو ده. موږ حکومت نه ایجوکیشن ډپارټمنټ نه غوښتنه کوو چې د سیشنډر بلډینګ ته د 70,000 سټاف مهیا کړي.
بلخوا موږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ځایي مشره پروین یاسمین سره پر واټس اپ رابطه ونیوله. نو هغې مشال لډیو ته په لیکلي بڼه دومره وویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنټ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مخته شوي فنډ تر برتي کولو پس حل کړې وه. خو تیر کال د جون پر 10 د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټولې لرې کړې چې داسې یو ځل بیا هغلته د خونکو کمی ورسره راغلی دی. یاسمین زیاتوي نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پی ټی سی فنډ ارزي برتی شوي یو سلشل استادان تر لل کېدلو پس د علاقانو یو شمېر سکولونه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوي. یاسمین زیاتوي دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوي برتی په کولو د استادانو کمی سرته ضرور پوره کړي. د کورمې ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکۍ د استاد زانو خالی دی چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ اور باندې نوی کسان نوی اخستل شوی. په سکولونو کې بس د کونکو ته سبقونه په ورخدلو مسلې راپورته کیږي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ایب دلارې زموږ خبرونه تاسو ته روانې دي. تاسو په ژوندې بڼه هم پکې اوریدل شي او کولای شئ چې اغلته تیرې تکراری خبرونه هم واوري په تکراری ډول واوري. تاسو نه کزینې خبرونه تیر شوي او تاسو غواړئ چې هغه واوري نو کولای شئ چې هلته لاړ شي او د مشال ریډیو د ایپ په برخه کې د موبایل ایپ په برخه کې د لټون په ځای کې تاسو ولیکئ دغه پروګرام نوم ولیکئ یا د هغه کس چې تاسو غواړئ چې دغه پروګرام وګورئ دغه نوم ولیکئ نو خامخا به تاسو ته هغه خبرونه یا هغه پروګرام چې دی هغه به تاسو ته راشي. مخکې تر دې چې یو بل رپورټ ورشو زه به تاسو د کرکټ په اړه باندې ځینې معلومات درکوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هند کې د آی پی ایل میچونه روان دي، انډین پریمیر لیگ، او په پاکستان کې د پاکستان سپر لیگ میچونه روان دي. دا شل وریزه کرکټ سیالۍ دي او نن چې دی په دې کې د ممبئی انډینز او راجستان رویلز میچ دی او دا په تقریبا لس منټه بعد شروع کیږي. دا اوس چې د راجستان رویلز چې دی هغه ټاس وګټه او فیلډینګ اول کوي. بلخوا ته په پاکستان کې د لاهور قلندرز او د کوټه ګلیډیټر میچ دی، دا د اوس نه یو غنټه بعد شروع کیږي. نو په دې اړه باندې به تاسو وروسته نور معلومات درکو. خو دا د کرکټ په اړه معلوماتو کې دی چې دا خبرونه که تاسو بیا په تکراری ډول اورئ ممکن ده چې دا میچونه تیر شوي او لړۍ ختم شوي، خو مطلب مو دا و چې دغه میچونه روان دي. اوس به بیرته رپورټونو ته راوګرځو. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې د اقلیمي بدلونونو له وجې په پاکستان کې هر کال د 600,000 څخه زیاتو خلکو ته ملیریا ناروغي شوې ده. دغه اداره وایي چې بې وخته بارانونو د ځمکې تودوخې او سیلابونو له امله ماشي زیات شوي چې ورسره د ناروغیو خورېدل هم زیات دي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا صحت نړیوال ادارا ڈبلیو ایچ او وایي د اقلیمی بدلون لوجې پاکستان کې هر کال د 600,000 زیات خلک د ملیریا په ناروغۍ کې اخته شي. ادارا وایي چې بې وخته بارانونه د ځمکې تودوخه او سیلابونو له امله د زهرجن ماشو شمیر سیوا شي. ادارا وایي چې د ماشو د چیچلو سره ځینې خطرناک وایرسونه د انسان بدن ته انتقالیږي چې د ځینې ناروغو سبب جوړ شي. ڈبلیو ایچ او وایي چې په کال 2023 کې د ملیریا د ناروغۍ کیسونو شمیر له 1,40,000 سیوا شوی، کوم چې د کال 2020 په نسبت 1.8% سیوا دی. د ڈبلیو ایچ او په وینا ملیریا یو خطرناک او زر خپرېدونکې ناروغي ده چې د ماشو له لارې انسانانو ته انتقالیږي، چې پکې د بدن او سر درد، لوړه تبه او نورې ناروغۍ شامل وي. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې باید عام اولس کې د واکسین په اړه منفی سوچ ختمول او د یادو ناروغو په اړه پوهاوی ورکول دي.
لومبه خو د خلکو ایجوکیشن اویرنس مسله یی ته دی، واکسین پته نه کله کله. سیکنډ چې کم دی کله کله ورته پته وینو انفارمیشن ورسره غلطی معلومات غلطی او واکسین باره کې دغه غلط معلومات د لاساغی کزدن واکسینیشن نه لري. دا شان بازي خلک داسې علاقو کې اوسېږي چې هغه واکسین سنټر او ترسایي نه یا واکسین والا کم ټیمونه غلط نشیتلې. دین علاوه دا علاقے صفائی ناقص نظام، اوپن ڈرینج سسٹم، دا سیسجن دی چې دې سره ملیریا، پولیو، ټایفاید، عام زړه خوردو ډیر زیات او د خشان کم ډینګي بیماری دا خوردو چانس دي. نو مونږ کدا غواړو چې مونږ دا انفیکشن کم نه کم کو یا بالکل ایریډیکیټ کو، نو دې لپاره انفرادی سطح باندې کوشش پکار دی چې مونږ میک شور کو چې صفائی نظام زموږ صحیح وي، ګندګي مونږ نه پریدو او چې کم دې خپل ماشوم ته په ټایم باندې ویکسینیشن لګو. څنګه حکومت پاکستان مونږ ته یو سکیجول خېل دی، هغه مونږ فالو کوو.
یونیسف وایي د نوې زیږیدلو ماشومانو 15% مړینې د درو ناروغو لامل رامنځته کیږي چې د مخنیوي او درملنې وړ دي. له وخت نه مخکې زیږون میندو ته د پیدایش په وخت د صحت د اسانتیاو نشتوالی او قابل علاج ناروغي لکه نمونیا او سپیسیس یا د سا نورې ناروغۍ شامل دي. یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د قدرتي آفتونو لکه سیلاب، طوفان او په ځنګلو کې د اور لګېدو له امله په نړۍ کې 3 مليون نسیوا ماشومان بې کوره شوي چې ورته د صحت او معاش ستونزې ورمخته دي. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په صوبه کې 22% ماشومان لا اوس هم د حفاظتي ستنو او ساسکو پاتې دي. د ادارې په وینا چې 19,000 پلاران میندې خپل ماشومانو ته ویکسین نه ورکوي. د ادارې د شمیرو تر مخه روان کال پړومبه سلور میاشتو کې د شری 5000 نه زیات کیسونه رپورت شوی. راپور وای چې سخ کال یو سل او یو کم او یا ماشومان د خناک په ناروغي کې اخته شوی چې پکې درې ماشومان مړه شوی هم دي. د خیبر پختونخوا د حفاظتي واکسینو د ادارې اے پی آئی مشر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغو د خپرېدو غټه وجه هغه والدین دي چې خپلو ماشومان ته حفاظتي واکسین نه ورکوي. نوموړي وویل چې د پوهاوي لپاره د ځینې مشرانو او علماګانو مرسته هم اخلي.
تقریبا په خو به هر کال د دې پخولي او د شری او د نور داسې قسم بیمارو به اوټ بریک راتله. کلو په کلو په ماشومان بیمارې دل وفات په کې شو او ډیر جد به بیمارې دل. اوس هغه اوټ بریک کم شوی دی هو اک دوکا کیسونه هغه موږ د پاره ډیر زیات یو موږ چې دا بالکل صفر تراشي سو پور چې د انکاریانو دغه دین موږ 100% کوشش دی چې موږ د والدین په دې خبره پوه کو چې دا ویکسین د دې ماشومانو لپاره فائدہ مند دی او که دا ویکسین د ماشوم ملاو نشی نو خدای مکه دینه د ماشوم بیماری دی شي یا د ځنی بیمارو کې اکثر تی وفات شي. زمون کوشش دی چې موږ د والدین په دې پوه کو په ځای د دې چې موږ د لسه سزا ورکو. اگر چې زمون ایمونایزیشن اکټ 2017 کې جوړ دی او هغه کې دا پابندیان ځکه شته چې دا بیماری دی یو نه بل ته لګي نو دا د نورو شهریانو چې کوم زمونږ سټیزنز وي دا غي دا حق دی چې دا غي چم نغی سره مخ کې روته چې کوم ماشومان دي چې د ټولو ته ویکسینیشن شوی خو زمونږ د سرکاري تور پوري موږ په دغه باندې دا کوشش دی چې دې موږ پوه کو په دې خبره باندې. دې کال کې موږ سره درې کیسه د پولیو راغلي دي د بنو نه تورغر نه ډیر اسماعیل خان نه. دین علاوه موږ سره د شری میزلز چې موږ ورته وایو په دې کال کې تقریبا 15000 کیسونه اوسه پوري موږ سره راغلي دي او دا مریضان زیات تر چې کوم راغلي دي نو دې وجه دغه کدا یک یو وجه دا چې دې ته د ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي نو چې کوم ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي نو هغه ته چې چرته په چم گاوند کې چرته نه جراثیم یا وایرس راغی دغه بیماری نو هغه بیماری دی ته وشي او دا بیماری نه صرف د ماشومان ته کیږي بلکې د دې په کور کې په چم گاوند کې مدرسه کې سکول کې بازار ته چې دی چرته ځین نو هغه ته د یو نه بل ته دا بیماری لګي.
ملګری ملتونو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د اقلیمی بدلونونو نه د خپرېدو ناروغو په اړه د سیړنې کمې دي. ادارې د کال 2012 نه د کال 2023 پورې یو جایزه کړې چې تر مخه یوازې 3% لیکنې د ناروغو د کموالی په اړه وي. دا ښایي چې د پاملرنې نشوي ناروغیو په اړه ډیر کم معلومات موجود دي. اداره وایي چې د اقلیمي بدلونونو د پنګو صرف 2.5% بجټ د ماشومانو د صحت لپاره ځانګړی کړی شوی دی کوم چې ډیر کم دی. د اقلیمی بدلونونو په اړه کار کوونکي خبریال آصف مومن مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2023 کې د قدرتي آفتونو نه متاثره او مړ شوي خلکو کې زیاتره شمیره د ماشومانو وه.
که په تیر دوه کاله صرف اندازه ولګو نو کال 2023 او کال 2023 دا د دنیا ګرمترین کالونو ریکارډ مات کړی دی چې په هغه کې د ټولو نه سیوا خلک چې کوم دي زیاتره ماشومان متاثر شوي. په تیرو 15 کالو کې د پی ډی ایم ای چې کوم ریپورټونه دي په هغه کې د ټولو نه سیوا تعداد چې کوم هغه د ماشومانو چې هغه متاثر شو په ډیزاسټر کې مړ شو. دغه والی وجه سوا دغه وجه دا و چې کم بارانونه دي دغه ترتیب بدل شوی دی کم چې با جړې وي هغه ختم شوی دی. ډیر تیز بارانونه کیږي د سلور ورځو بارانونه هغه یو غنټه او دوه غنټو تر اخري دي. د خیبر پختونخوا کې هیلت چې کوم ډیپارټمنټ ته نو هغه اوس کلایمیټ چینج هیلت اډاپټیشن پلان په جنوري 2025 کې راوړو. د دینه پس به اوس دا معلومات کیږي چې څومره خلک به متاثر کیږي. که تاسو وګورئ د هیټ ویوز چې په پاکستان کې نو په اپریل کې اوس میټرولوژیکل ډیپارټمنټ هیټ ویوز یعنی ګرمه هوا دا ریپورت کوي دا د پاکستان بن نه بلکې د دنیا په تاریخ کې دا خشکترین یخنیانې تیرې شوې. مطلب وو چې یخنیانې تیرې شوې بارانونه اونښول.
ملګری ملتونه د کال 2015 د مارچ په میاشت کې په خپل ویب پاڼه خبر کړی او بیان کې ویلي چې د آبادی سیوا کېدو او د شتمنو ملکونو د امداد کمول لوجي د حفاظتي واکسینو رصد متاثر شوی. اداره وایي چې حفاظتي واکسین په نړۍ کې هر کال 2.5 لکه خلک بچ کوي. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پہ خبر.
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب وګورئ. زبوگ بیلا بیل همکاران درتا خبرونه تفریحی او هر اڑخیز موضوعات
په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.